پروګرامونه د سهار 8 بجې شپېزه صفی ول اسلان زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. ملګری ملتونه روانه میاشت په افغانستان کې د اقتصادي بحران د مخنیوي او د بشري مرستو د چټکتیا لپاره د میلیونونو ډالرو مرستو لړۍ پیلوي. رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د مرستو د موقتی پروګرام د دې لپاره دی چې د افغانستان بانک په خپلواک ډول د فعالیت پیلولو جوګه شي او د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالره کنګل شوې پیسې آزاد شي. افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تر ډیره په بهرنیو مرستو متکی دی. د ملګرو ملتونو له یو نوي راپور سره سم په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د غړیو شمیر نږدې دوه برابره زیات شوی دی. راپور وایي د اګست په پای کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته داعش ته د فعالیت لاره هواره شوې او توانېدلې چې ځان منسجم کړي. د راپور له مخې پخوا د دې ډلې د غړیو شمیر 2200 اټکلې د خوس 4000 ته رسیږي. د بریتانیا اکونومیست مجلې په نړۍ کې د ډیموکراسۍ په فهرست کې ناروی لومړی او افغانستان وروسته راوسته دی. د افغانستان ترڅنګ کانګو، مرکزی افریقا، سوریا، ترکمنستان، چاد، لاوس، استوایی گینیا او تاجکستان هم د جدول په پای کې راغلي دي. اکونومیست مجله د خپل لیست په ترتیبولو کې د انتخاباتو، د ګوندونو د تعدد، د حکومتونو د اجراءاتو، سیاسي کلتور او مشارکت او همدارنګه د مدني ازادیو په شان شاخصونه په پام کې نیسي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر آنالینا بیربایک پرون ویل له ایران سره د اټومي موافقې د احیا په اړه خبرې وروستي پړاو ته رسیږي او د اسرائیل له اندېښنو سره سره به د دې موافقې پر سر جوړجاړی سیمه لا خوندي کړي. د پاین حال کې ویل د ایران لپاره مهمه ده چې جوړجاړي ته لیوالتیا وښیي او خبرو ته کښېني. اغلې بیربوک د څرګندونې په تلابیب کې له خپلې اسرائیلي ساري یایر لاپیت سره په ګډه خبري غونډه کې وکړې او په داسې حال کې چې په تور سمندرګي او بیلاروس کې د روسي ځواکونو ستره پوځي مانوره دوام لري، د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن خبرداری ورکړ چې د اوکراین کړکېچ ښایي تر ټولو خطرناک پړاو ته رسېدلی وي. ښاغلي جانسن دا خبرداری د ناټو په مرکز بروسل کې د خبرو پر مهال ورکړ او ویل جګړه به یو ناورین رامنځته کړي. خبرونه په تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې اورئ چې په وروستیو ورځو کې په کابل او ولایتونو کې د برمتګرۍ پیښې زیاتې شوې. طالبان یې په اړه څه وایي؟
د ټافچانو په ضد باندې زموږ مبارزه هم جدي ده. تېر یو میاشت کې ولس پیښې داسې ټاف موږ شنډې کړي.
روسي چارواکي وایي طالبانو موسکو ته څو ډیپلوماتان لیږلي چې د افغانستان په سفارت کې کار پیل کړي. یو بریتانیایي پلاوی کابل ته تللی و، د بشري مرستو په اړه هم خبرې کړي خو له طالبانو یې څه غوښتي.
یاد پلاوی په افغانستان کې د بهرنیو ډلو د شتون په تړاو یادونه وکړه چې کوم فعالیت ونه لري.
د هغو کسانو په ډله کې چې له افغانستانه بهر وتلي ګڼې لوستې ښځې هم شاملې دي. وایي د سر د خوندي کولو لپاره راووتې.
موږ هلته اسیران شوي وو او د مشرانو په مجبوریتوب خوشي شولو. هغه نه وروسته ما ته اختارونه راتلل.
ځان ته په یو سختې ټولنې کې شخصیت جوړول او ناڅاپي د هر څه درنه په یوه شپه کې په یوه ورځ کې لاړ شي د لاسه.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته په ورستوي ورځو کې په کابل ولایتونو کې د برمتګرۍ پیښې زیاتې شوې دي. طالب چارواکي وایي چې د یرغمل نیونو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات کړي دي. تفصیل اسمت څاروان وړاندې کوي.
په افغانستان کې د برمتګرۍ له څو پرلپسې پیښو وروسته د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د مخنیوي لپاره هلې ځلې دوام لري. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد تېره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د اختطافچیانو په ضد باندې زموږ مبادره جدي ده. د ډېرو اختطافچیانو هغه معاملین اکثره نیول شوي دي او اوس هم لټه روان ده. ځینې نور هم تر جدي تعقیب لاندې دي او هغسې نیول شوي دي، زندانونو ته لېږل شوي. په تېر یو میاشت کې ولس پیښې دغسې اختطاف موږ شنډې کړي دي. هڅه سوې وه بېتم کسان پیدا کړي دي. نور هم هڅه روانه ده انشاءالله. په دې په ضد باندې ډېر ګړندي ګامونه اخیستل کېږي. په نږدې راتلونکو کې به وګورئ دغه پروسه د اختطافچیانو شنډه سي او امنیت به په دې برخه کې کامل شي.
پرون د افغانستان یو شمېر ځایي رسنیو راپور ورکړ چې تښتونکو په کابل کې یو صراف وروسته له دې وباژه چې پیسې هم ورڅخه اخیستې وې. دا صراف چې معلم ګل امیر نومېده یوه اونۍ وړاندې د کابل په سرای شمالي کې تښتول شوی و. همداراز راپور نوایی چه ده غزنی پوهنتون ده شرعیات و پوهنزی رئیس سید آصف هاشمی چه شاوخوا دری میشته پخوا په غزنی شار کې یرغمل شوی و ده تشتونکو له لوري وژل شوی دی. له بلې خوا ویل شوي چې د افغانستان د رګبي لوبې د فدراسیون رئیس حارث رحماني له څلورو ورځو راهیسې په کابل کې تشتول شوی دی. یوه اونۍ وړاندې د کابل ښار په څلورمه کارته کې د وسلوالو کسانو له لوري د کابل د طبي پوهنتون د استاد احمد فواد برزاد د برمته کېدو خبر ورکړی شوی و. په همدې حال کې په کابل کې د ښځو د حقونو د څلورو فعالانو د بېدرکۍ موضوع په نړیواله کچه غبرګونونه پارولي دي. په داسې حال کې چې ادعا کېږي چې طالبانو به دا ښځې تښتولي وي، طالبان دا ادعاوې ردوي.
خبر او له خبر ورهاخوا
ازادي راډیو د کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
ازادي راډیو ته غوښتا د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازي زمیر کابلوفایی طالبانو موسکو ته څو ډیپلوماټان استولي چې د افغانستان په سفارت کې کار پیل کړي. د طالبانو له واکمنېدو سره سره لا هم په نړۍ کې د افغانستان سفیران او ډیپلوماټان هغه کسان دي چې پخوانی حکومت ګمارلی و، ځکه چې لایق هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. عصمت څاروان ته به بیا هم غوږ شو.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازي زمیر کابلوفایی طالب چارواکی نغواړي چې په مسکو کې سفیر لري کړي، خو له روسیې غواړي د افغانستان په سفارت کې یو شمېر نور ډیپلوماټان ومني. د تاس خبري آژانس راپور له مخې کابلوف ازویستیا ورځپاڼې ته وویل د افغانستان اوسنیو چارواکو ورڅخه غوښتي چې دوه یا درې نور ډیپلوماټان ومني. لطفاً لدی خبر اوسی چې دا یو اضافي معمول دی، دوی په دې لټه کې نه دي چې اوسنی سفیر لري کړي. کابلوف دا هم وویل تاییدوي چې د طالبانو ډیپلوماټان راځي، له دې ایسته به دا د افغان مشرتابه او د هغو د سفارت داخلي چاره وي، دوی به په دې کار کې لاسوهنه ونه کړي. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د ولسمشر ولادیمیر پوتین استازي تاس خبري آژانس ته ویلي و چې مسکو دا حقیقت نه ردوي چې کابل ممکن په روسیه کې د خپل ډیپلوماتیک ماموریت د پرسونلو د زیاتولو لپاره څو تنه د لوړې کچې یا د منځوي کچې ډیپلوماتان ورولي شي، سره له دې چې د اشرف غني په مشرۍ د افغانستان جمهوري نظام د تیر میلادي کال د اګست په 15مه وپرسید، خو لا هم د تیر حکومت له لورې ګمارل شوي سفیران او ډیپلوماتان دندو ته دوام ورکوي. طالبان ادعا کوي چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت په بهر کې له سفیرانو او ډیپلوماتانو سره تماس لري، خو اکثره سفیران وایي چې د طالبانو د حکومت استازیتوب نه کوي.
له ازادي راديو سره پر ټوئیټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټوئیټر پته ده @ازادي_راديو.
د ملګرو ملتونو د کرنی او خوړو اداره وایي هڅه کوي سکال په افغانستان کې میلیونونو خلکو ته مرستې برابرې کړي. د ملګرو ملتونو د ماسو د رپورټونو په اساس حاضر دمه 40 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. تفصیل د مرسال زازی په رپورټ کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره وایي چې په روان کال کې یې هدف دا دی چې له 9 میلیونو افغانانو سره مرستې وکړي. د ادارې پرون پنجشنبه په خپله ټویټر پاڼه وکښل د افغانستان ډیرو لرو سیمو ته د مرستو رسولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د مؤسسو شمیرنې ښیي چې دا وخت 24 میلیونه افغانان بشری مرستو ته اړ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف په وروستیو ورځو کې یو وار بیا د افغان ماشومانو په منځ کې د خوارځواکۍ د ډېرېدو خبرداری ورکړی دی. یونیسف ویلي چې که فوري اقدامات ونه شي ممکن 1 میلیون ماشومان د خوارځواکۍ له کبله مړه شي. د تیر میلادي کال د اګست په نیمایي کې د طالبانو له لوري د کابل نیول کېدو وروسته افغانستان ته د نړیوال ټولنې مرستې تقریبا په ټپه ودرېدې، چې په نتیجه کې یې بېوزلي خورا زیاته شوه او روغتیایي سیستم هم سخت زیانمن شو. په افغانستان کې د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د ځانګړې سرمفتش ادارې سیګار د چهارشنبې په ورځ وویل چې د نړیوال بانک پر اساس د اشرف غني په مشرۍ د افغانستان د زول شوی حکومت کابو 15% عمومي لګښتونه د نړیوالو مرستندویانو له لوري برابرېدل. سیګار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې امریکا او شریکانو یې طالبانو ته خبرداری ورکړی و چې که یې په زور ځان وقته ورسوه دومره مرستې به ورسره ونشي. طالبانو تر اوسه پورې د سیګار د دې ټویټ په اړه څه نه دي ویلي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
یو بریتانیایي پلاوی په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په شمول له یو شمېر طالب چارواکو سره پر بشري مرستو او د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار نه اخیستل کېدو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي بریتانیایي پلاوی د بشري مرستو د ژمنې تر څنګ له نورو هیوادونو څخه وغوښتل چې له افغانستان سره همکاري وکړي. اسمت ساروانا و نور جزیات.
د لوشی د مخنیوی او بشری چارو لپاره د بریتانیا ځانګړي استازي نیک دیر او شارز دافیر هوګو شارتر پرون په کابل کې له یو شمېر طالب مشانو سره وکتل. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت پر اساس ښاغلی دیر او په کابل کې د بریتانیا موقت شارز دافیر هوګو شارتر د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د ښځو نجونو او اقلیتونو په شمول د بشري حقونو او همداراست د ښځو د حقونو له فعالانو سره د چلند په اړه د بریتانیا د حکومت جدي اندېښنه ښکاره کړه. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت یو ویندوی حافظ ضیا احمد وایي چې بریتانیایي مقاماتو په افغانستان کې له نوي حکومت سره د راغلي بدلون په تړاو وویل چې جنګ ختم شوی، امنیت ټینګ شوی، وضعیت عادي دی، بشري مرستې په ښه ډول رسیږي او تعلیمي مرکزونه خلاص شوي دي. د ښاغلي ضیا احمد په وینا بریتانیایي پلاوی دا هم وویل چې د هیواد صدراعظم ورته لارښوونه کړې چې د افغانستان له نوي حکومت سره تعامل زیات کړي او د دې سره به افغانستان ته په بشري مرستو کې زیاتوالی راشي. د همداراز وویل
یاد پلاوی په افغانستان کې د بهرنیو ډلو د شتون په تړاو یادونه وکړه چې کوم فعالیت ونه لري. د بهرنیو چارو وزیر د دوی د اندېښنو په اړه وویل موږ تعهد کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په زیان نه استعمالیږي او نه هم دلته داسې چاته د فعالیت اجازه ورکوو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی په وینا بریتانیایي پلاوی وویل چې له نړیوالو هم غواړي چې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره همکاري وکړي، خو د طالبانو له حکومت هم غواړي چې د اقتصادي ودې لپاره پلان جوړ او پانګونې ته فرصتونه برابر کړي.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
نن به ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه هم ولري. د دغه خبرونه موضوع اوس د غزنی لپاره ځانګړې ده. د ماسپښین له دوو تر دریو بجو دغه پروګرام د ازادي راډیو له څپو مهیروي. د لرغونو آثارو متخصصان اندېښنه ښیي چې د بامیان د ویجاړو شو مجسمو شاوخوا سمڅې او تاریخي ځایونو د بشپړ نړېدو له خطر سره مخ دي. دوی وایي په دې ساحه کې د طالبانو له لوري د 2001 کال د چاودنو په اثر درزونه جوړ شوي دي. احمد شیبر او نور جزئیات.
راپورونه وایي چې په بامیان دره کې د پیشندل شویو کسانو له لوري خپل سرو کیندنو او د تعمیراتي کارونو چټکتیا د لرغونو آثارو متخصصان اندېښمن کړي دي. دا سیمه چې د بودا د دوو سترو نړول شویو مجسمو سلسال او شمامت ځای او شاوخوا سیمې پکې شاملې شي، په 2003 کې د یونسکو له لوري نړیوال میراث اعلان شوې ده. په دې ځای کې د ودانیو پرلپسې جوړېدو او همدارس خپل سرو کیندنو دا خطر پیدا کړی چې د نړیدلو مجسمو شاوخوا غونډې یو مخ ونړی شي. د لرغونو آثارو متخصصان وایي که دا غونډې ونړېده د بامیان لرغونی آثار به چې د نړیوال میراث برخه دي له منځه لاړ شي. د بامیان لپاره د یونسکو پخوانی همژغوونکی غلام رضا محمدی وایي دوی د طالبانو له لوري د بودا د دوو مجسمو د نړولو لپاره د 2000 لومړي کال د 14 جاج اخیستی چې له کبله یې په پرشه کې تر 10 مترو پورې ژور درزونه جوړ شوي دي. محمدی چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته جرمني ته تښتېدلی آرت نیوز پیپر خپرونې ته ویلي چې د ژمي په موسم کې واورې او اوبه سمڅو او درزونو ته ننوځي او له دې سره هممهاله په شاوخوا کې کیندنې به دا دره کاملا ونړوي.
له افغانستان د خلکو د وتلو په لړ کې ګڼې لوستې او فعالې ښځې هم له هېواده وتلې دي، خو اوس وایي په بهر کې هغسې فعالیتونه نشي کولی چې په افغانستان کې درلودل او وایي هر څه په افغانستان کې پرېښودل. ملالۍ بشیر او په دې اړه نور جزئیات.
هغه څه چې باید مونږ په افغانستان کې فعالیت کولو او دلته داسې تیت پرک وي هغه فعالیت مونږ نشو کولی. او دغه په باره کې
زهرا جلال د خوست د ولایتي شورا په خانې غړې ده. دا هم د نورو ګڼو لوستو افغان ښځو په څیر د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته له افغانستانه ووته. اغلی جلال د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي و چې طالبانو دا او یو زوی وتښتول او له څو ساعتونو برمتنیولو وروسته یې آزاد کړل. له هغه وروسته هم د دې په وینا له تهدیدونو سره مخامخ و. دې د پنجشنبه په ورځ د فبروري په 10 نیټه ازادي راډیو ته ویل
کله چې مونږ ته هم مشکلات پیدا شوي وو، مونږ هلته اسیران شوي وو او د مشرانو په منځګړیتوب خوشې شولو. هغه نه وروسته ما ته اخطارونه راتلل. ما اخطارونه او څو سپین ږیري سره شریک کړو او ما غوښته تر والي پورې ورسیږي. او څومره چې ما هڅه وکړه هغه وخت کې والیانو باندې هم بیروبار و، چون دا وخت هم داسې ډېر اضطراري حالت و طالبانو باندې هم. او دا زما خبره آیا رسیدلې وي غور نه وي کړی که رسیدلې نه وي. هلته هم ځینې اختارونه موجود و. بنا ان مونږ هم دې ته اړ شولو چې دا لاره مو ښه وګڼل چې مونږ خپل سرونه خوندي کړو، خپل ځانونه باید خوندي ځای ته ورسوو.
سونیا شینواری یوه بل افغانه ده چې د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته له هېواده وتلې.
ځان ته په یو سخت ټولنې کې شخصیت جوړو او ناڅاپي د هر څه درنه په یوه شپه کې په یوه ورځ کې لاړ شي د لاسه.
دې په افغانستان کې له یوه خصوصي تلویزیون سره کار کاوه. دا یوه مشهوره خبریاله او ویندویه وه. د ژورنالیزم په برخه کې یې لوړې زده کړې کړې وې، خو کله چې افغان حکومت سقوط وکړ دا هم لکه نور سلګونو زره نور افغانان له هېواده ووته. سونیا شینواری وایي چې په افغانستان کې امنیت ته خطر و او نور یې نسو کولای هلته پاتې سي، خو له هېواده وتل هم ورته اسانه پرېکړه نه وه.
کله چې راوځي د هېواد نه د یو بیک سره یا د یو جوړه کالو سره دا ډېر دردونکی، چې د شلو کالو خواري ده ته د یو جوړه کالو سره یا د یو بیک سره راوځي دا ډېر درد لري. او هغه ورځ هغه حاله چې کله زه رایاد کړم تاسو باور وکړئ چې دا ستوني باندې مې درد شي. او د هغې نه بدتره ده چې په یو پردي هېواد کې په داسې حالت کې پرته یې چې برخلیک دې نه دی معلوم چې دینه پسته به څه شی کوي، کومې خواته به دبی، څه به درسره کوي. او اره شیبه انتظار کول دا ډیر درد لري. دا ډیر سخت ورځې یو شپې چې موږ تیرو.
سونیا شینواری اوس مهال د کډوالې په توګه په یوه داسې هېواد کې میشته کېدو ته سترګې په لاره د ژوند شپې او ورځې تیروي چې پناه غوښتونکي مني. دا وایي لسګونو نور افغانان هم د دې په څیر په داسې هېوادونو کې پراته دي چې افغانانو ته پناه نه ورکوي. دا وایي چې له هېواده وتلې افغانان چې تر منزله نه دي رسیدلي او په درېیم هېواد کې بند پاتې دي، نه یوازې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي، بلکې د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن دي، ځکه راتلونکی یې ناڅرګند دی او بیرته خپل هېواد ته تګ د مرګ په معنا دی. وروسته له هغه چې طالبانو د اګست په 15 نیټه په کابل کې خپل واک اعلان کړ، سلګونو زره کسانو هڅې پیل کړې چې له هېواده ووځي. هغه لوستې ښځې چې په افغانستان کې پاتې سوې ګڼو یې خپلې دندې له لاسه ورکړې او د خپلو حقونو لپاره یې په لاریونو لاس پورې کړ. طالبانو د ښځو پر دغو لاریونونو د سپری تر څنګ ډزې هم کړې. په وروستي مورد کې د جنوري په 14 نیټه ښځو په کابل کې لاریون وکړ او د دوی په وینا طالبانو ورباندې د مرچو سپری وکړې. د د جنوري په 19 نیټه پر ټولنیزو رسنیو یو ویډیو خپره شو چې پکې فعال تمنا زریه پریانی وایي چې طالبان یې د دروازې مخې ته ورغلي او غواړي کور ته ورننوځي. تر هغه وروسته د تمنا پریانی او یوې بلې فعالې پروانه ابراهیم خیل د ورکېدو خبرونه خپاره شول. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ادارو له طالبانو غوښتي چې د دغو ښځو د راخوشي کولو په برخه کې د ژر تر ژره لاس په کار سي. طالبانو مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره رد کړې وه چې دوی دا ښځې نیولې، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې موضوع په اړه وویل چې دوی تر اوسه په دې اړه څېړنه کوي او هڅه کوي چې معلومات راټول کړي. د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری ویاندې لیز تروسل د سه‌شنبې په ورځ د فبروري په 8 نیټه په جنیوا کې خبریالانو ته وویل
پروانه ابراهیم خیل او تمنا پریانی د خپل خپلوانو سره د جون په 19 مورو کې یا توقیف شوي او دوه نورې فعالانې په زور ول شوي دي چې د جنوري د 14 په لاریون کې ګډون کړی و. راپور ښیي چې مرسل عیار د فبروري په 2 د خپل کوره او زهره محمدي د فبروري په 3 د خپل کلینیک له مخې برما ته نیول شوي چې تر اوسه یې د ځای په اړه هیڅ معلومات نشته.
د ویل چې د دوه قضیو په اړه د معلوماتو په خاطر یې پر طالبانو ټینګار کړی او پر دې موضوع چې د دوه ښځو فزیکي او رواني خوندیتوب د تضمین او ژر تر ژره دی راخوشي سي. که څه هم طالبانو ویلي چې دوی د ښځو اسلامي حقونو ته ژمن دي، خو د ډیری لوستو افغان ښځو راتلونکی په افغانستان کې د ننه او له افغانستانه د باندې ناڅرګند دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه، د خبرونه دی برخې تمو زه حسیبه ټکپاله هر کلی کوم. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي پاکستان ته د کندهار، کوټه او جلال آباد او پیښور پر لارو د مسافر وړونکو بسونو فعالیتونه پیلوي. د دغو دوه لارو مسافرین د یاد وزارت د دې پریکړې په اړه بیلابیل نظرونه لري. نورحال د فیروزی عزیزی په راپور کې
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت پریکړه کړې چې زربه د کندهار، کوټه او جلال آباد پیښور ترمنځ لوی لارو کې د مسافرینو د انتقال لپاره د بسونو فعالیت پیل کړي. د دې وزارت ویان امام الدین احمدي په دې اړه د پنځمه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هغه ترانسپورتي شرکتونه چې د 500 ستاندرد ډول بس وسایطو اجازه ولري په دې یادو دوه مسیرونو کې غواړي چې فعالیت وکړي. تر راتلونکي 4 ورځې پورې دي خپل غوښتنلیکونه د کابل د ترانسپورت تنظیم ریاست ته وسپاري.
ښاغلی احمدي وایي یوازې هغه ترانسپورتي شرکتونه دا فعالیت کولای سي چې په شرایطو برابر او د فعالیت جوازونو وخت یې نه وي تیر سوی. خو د طالبانو د ترانسپورت وزارت د چارواکو د دغې پریکړې په اړه د دې لارو مسافرین بیلابیل نظرونه لري. د جلال آباد پیښور لارې مسافر صحت سمسور وایي د بسونو فعالیتونه به په دې لارو کې د زیاتو ترافیکي پیښو او مرګزوبلو مخه ونیسي.
دغه سیستم چیرته فعال شي ډیر سهولت به رامنځته شي، ځکه یو به هلته رش کم شي او له بلې خوا به نور سهولتونه هم رامنځته شي. مثلا مسافرینو ته به ستونزې نه وي، تګ راتګ به ډایرک وي.
د دې لارې بل مسافر ورداد سمون بیا وایي دا بسونه ځکه نسي کولای چې د ټولو خلکو ستونزې حل کړي چې د زیاتو مسافرینو د انتقال ظرفیت نه لري، خو په خبره یې کې وازی د ناروغانو انتقال ته ځانګړي سیخه پایله به ورکړي. بلخوا د کندهار ولایت اوسیدونکی عثمان برکت وایي د نورو اسانتیاو ترڅنګ دا به په دې لارو کې د سوداګرو او کاروباري خلکو لپاره هم منظم سیستم برابر کړي.
دا یو ښه فرصت دی، هم د کاروبار په برخه کې، هم د مریضانو د داوی لپاره، او هم د نورو اړتیاو طرف کول لپاره. هغه یو ټول پاکستان ته مراجعه کوي د بسونو دغه سیستم رامنځته کول دا ښه زیری دی.
دا پریکړه داسې مهال سوي چې لزیاتې مودې راهیسې په دغو لارو شخصي لوی او واړه موټران فعالیت کوي چې هم ګڼه ګوڼه زیاته کړي او هم د بې مسؤلیته موټر چلونې له امله ترافیکي پیښې ډېرې کیږي. مسافر وایي کچېرې د بسونو له لارې د مسافرینو انتقال پیل سي، کرایه به هم پرې راکمې سي.
د کندز یو شمیر کاروندګر وایي سکال په دې ولایت کې ژمنی حاصلات زیات شوي دي. دوی وایي سبب یې دا دی چې په کاروندو او باغونو کې جګړه درېدلې او دوی پکې د کار کولو فرصت موندلی دی. په راپور کې له یو شمیر کاروندګرو سره خبرې شوې چې په تیرو 2 میاشتو کې خپلې شاړې ځمکې آبادې کړې دي.
د الچین سیمه چې د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د کندز شیرخان بندر لوی لار هم پر همدې سیمه تیره شوې، یو مهال د سختو جګړو شاهد و او کاروانګرو په خپلو کاروندو او باغونو کې کار نه شو کولای، خو اوس کاروانګر وایي د جګړو پای ته رسیدو دوی ته دا فرصت ورکړی چې خپل شاړې ځمکې اباد کړي او ترې ښه حاصلات ترلاسه کړي. د دغه سیمې یو کاروانګر جمعه خان چې شاوخوا 50 کاله عمر لري وایي
نه امسال بس خدا خوب است، بیخی زردکه امسال خوب است، آوارز ما آوارز نداره، اصلا خوب است، مثلا یک جوری زردک
سشکر ده گازر و حسیلات شدی زکه و بپری مانوی او ترسنگ وزیاد خم شو لا یو جوری بزمکی ده پینزوی زر افغانوی پا ارزشت حسیل تر لسکه و ده گازر و فصل چی خلاصی بیادل ترومیان بامیا تور بانجان مرچک بادرنگ او داس نور سبزیجات کرو.
د الچین سیمې یو بل کروندګر عزیز الله عادل چې 1.5 کال عمر لري ویلچای په لاس د لاګیا د په خپلې کروندې کې کار کوي، د سبزیجاتو له حاصلاتو خوښ دی خو په بازار کې د کیمیاوي سرې د بیې له لوړوالي شکایت کوي.
نورور جان اوس تر پخوانه ډېر ښه دی، مخکې به دلته جنګونه و، اوس چې دی اوس کښتونه ډېر ښایسته کښتونه روان دي، بس اوس تر پخوانه ډېر ښایسته کښتونه دي، خو دا دی چې ماس او مهم کوټونه دي، کوټ اوس نشته، کوټونه ډېر ګران دي چې اوس یې موږ مال ته ورکړو، کښتونه هم سم دي انشاءالله.
د سړک پر غاړو لسګونو بزګرانو خپل حاصلات ایښي او له دې ځایه سوداګر له کاروندګرو څخه ګازرې، شلغم او نور سبزیجات پیري او د هېواد نورو ولایتونو ته انتقالوي. 25 کلن عبدالرحیم په دې تړاو آزادۍ راډیو ته وویل
امسال خوب است، حاصلات زردک جارا میبره کابل دیگه، نه فون دیگه اوس نشه دیگه، خود تجارا می
سک کال د گازرو په حاصلاتو کې له پام وړ زیاتوالی راغله او رنگ هم خده. د الچین سیمه کې زیات شمیر کروندګر سبزیجات کری، دلته سوداګر راضی لموک څخه گازری او نور سبزیجات اخلي، کابل، تخار، بدخشان، بغلان او نور ولایتونو ته وړي.
د نموړې سیمې یو بل کاروانګر نصرالله وایي سږ کال یې په اته جریبه ځمکې کې کاهو، کرم، ګازرې او شلغم کرلي وو او له هر جریبه ځمکې څخه یې له 25,000 افغانیو نیولې تر 1,500 افغانیو پورې عواید ترلاسه کړی دی.
والله نو د زرده کاروبار په دې سږ کال کې ډېر خوندور دی، هغه تیره پرتله جنګ ډېر وو، تیره کال څخه د سږ کال کاروبار ډېر شو دی. د زردک کاروبار زردک بوجی اخلو په شپېته او خرڅوي په 15 شپېته.
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له حاصل خیزه ولایتونو څخه شمیرل کیږي او په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت د کرنې ادارې او یو شمیر همکارو ادارو لخوا د کمو ځمکو لرونکو بزګرانو ته شنې خونې جوړې شوي او له دې خونو په کال کې 4 فصله د هر ډول ترکاروی حاصل ترلاسه کوي او له همدې درکه د خپل د ژوند چارې پر مخ وړي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو ته
موږ خپله ډېر ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق د بل حقوق د
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
استاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم، حیات الله جنتی ما د غزنی ولایت څخه. لومړی کې د ازادي راډیو کارکونکو اړیدونکو ته سلامونه کوم، وروسته له سلام نه لکه څنګه چې تاسو خبر یاستي خو نرخونه لا هم پورته روان دي یا پر همغه پخوانی حالت باندې دي، نو موږ د حکومتي چارواکو سره د ازادي راډیو له لارې د حکومتي چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې نرخونه راکته کړي، ډالر که هر څومره راکته شي موږ به څه کړو.
السلام علیکم، زه تورګل کوچای خبرې کوم د خوست ولایت ببرک ثانی شباس خان سیمې څخه. د افغانستان ته ډېرې مرستې راغلي، په میلیاردو ډالرو خبره کېدله، او نور خوراکي توکي، غیر خوراکي توکي چا ته ولاکه رسېدلي دي، پیسې خواسې ورکې سولې، خلک ورغلي و، بله ورځ د چرګوټي کاډیمۍ ته ورغلي و، ولا چې داسې وښي چې په 400 کسانو کې به 10-150 کسانو ته ایله ورکړي، نو هغه داسې وښي چې ډېر کم شای واسه پازابول دي. خدای دې وکړي دا د بشر حق ده، نو مسول چارواکي بشر ته ورسوي، که لږ و که ډېر و ټولو ته باید ورسوي. نو دغه مې پیغام و، هیله لرم سره ته نشر سي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. سید رسول يم د لړم له کلی چې تاسو سره په تماس کې يم. څه حال مو دی؟ نو بس ازادي راډیو خو ډېرې ښې په زړه پورې خپرونې لري او موږ ته ډېرې دي خوښ وړ دي، ځکه په هر وخت کې دوی په خپل دقت او په خپل وخت سره خپله وظیفه ډېره په کلکه او متوجه توګه پای ته رسولې ده. نو ټول دې راته ژوندي وي د ازادي راډیو جورنالستان او بالخصوص تخنیکی چارو مرستالیان ټول الله آباد او ژوندي لري. موږ دې څخه په هر وخت کې ډېر منندوی یو، ځکه چې دوی خپل وظیفه ډېره ښه په مخ وړې ده. بس نو موږ په راتلونکي کې هم له ازادي راډیو سره یو، او ازادي راډیو زموږ د خوښ وړ راډیو ده. کامیاب اوسئ، خدای مو ژوندي او آباد راکړي.
اوس هم دومره نور خپرونو کې زما همکارانو سره اوسئ.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 شوې. لنډو خبرونو ته ورزو. ملګری ملتونه روانه میاشت په افغانستان کې د اقتصادي بحران د مخنیوي او د بشري مرستو د چټکتیا لپاره د میلیونونو ډالرو مرستو لړۍ پیلوي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د مرستو دا موقتی پروګرام د دې لپاره دی چې د افغانستان بانک په خپلواک ډول د فعالیت پیلولو جوګه شي او د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر کنګل شوي پیسې آزاد شي. افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تر ډیره په بهرنیو مرستو متکی دی. د ملګرو ملتونو له یو نوي راپور سره سم په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د غړیو شمیر نږدې دوه برابره زیات شوی دی. راپور وایي د اگست په پای کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته داعش ته د فعالیت لاره هواره شوې او توانېدلې چې ځان منسجم کړي. د راپور له مخې پخوا د دې ډلې د غړیو شمیر 2200 کلی د خوس 4000 ته رسیږي. د بریتانیا اکونومیست مجلې په نړۍ کې د ډیموکراسۍ په فهرست کې ناروی لومړی او افغانستان وروسته راوسته دی. د افغانستان ترڅنګ کانګو، مرکزی افریقا، سوریه، ترکمنستان، چاد، لاوس، استوایی گینیا او تاجکستان هم د جدول په پای کې راغلي دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر آنلینا بیربایک پرون وویل له ایران سره د اټومي موافقې د احیا په اړه خبرې وروستي پړاو ته رسیږي او د اسرائیل له اندېښنو سره سره به د دې موافقې پر سر جوړجاړی سیمه لا خوندي کړي، او په داسې حال کې چې په تور سمندرګي او بلاروس کې د روسي ځواکونو ستره پوځي مانوره دوام لري. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن خبرداری ورکړ چې د اوکراین کړکیچ ښایي تر ټولو خطرناک پړاو ته رسیدلی وي. خبرونه په تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس په دویم نیمایي کې ازادي په سپو کې پروګرام لرو.
د ازادي په سپو کې
در امواج ازادي
درنو دوستانو ستړي مشهیدې ازادي په چپو کې د دیونی په پروګرام کې موزه اجمل اند هر کله کوم. سویس کې د جنوا کال ناستا دوام لري. د افغانستان د حرکت ملی خط سیوم رئیس بریالي نصرتی چې د دې ناستې له ګډونوالو د ازادي راډیو ته ویل د طالبانو د حکومت لاستازو سره د تړلو دروازو تر شا افغانستان سره په نړیوالو مرستو بشري حقوقو او په ځلانګړي ډول د ښځو او نجونو حقوقو باندې بحث شوه او دغه بحثونه دوام لري. خغل نصرتی ویلي چې د غونډې تر پایه د بحثونو او خبرو جزئیات پټتي خو وروسته به رسنیو سره شریک شي. د سویس بهرنیو چارو وزارت ویلي دی هیواد کې د طالبانو د پلاوي شتون د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی هم پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل پر همدې موضوعاتو به بحث کیږي. د نوموړي په خبره د طالبانو حکومت پلاوی د روغتیا د سرپرست وزیر قلندر عباد په مشرۍ سویس ته تللی دی چې دوی د دفاع، کورنیو چارو او عدلي وزارت استازي هم پکې غړیتوب لري. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته اقتصادي بحران نور هم زور اخیستی دی. ګڼ خلک د لومړنیو خوراکي موادو د اخیستو وس نه لري، په روختونونو کې درمل کم شوي دي، روغتیایي خدمات کم شوي دي. د طالبانو سرپرست حکومت هڅه کوي چې د نړیوالې ټولنې مرستې راجلب کړي او په همدې تړاو نړیواله ټولنه ورسره مرستې وکړي، خو نړیواله ټولنه چې د طالبانو حکومت لا په رسمیت نه دی پیژندلې بشری مرستو ته ژمنه ده، خو په دې اړه باندې تر اوسه پورې واضحه لیدلوری یا تګلاره نه ده موندلې چې څنګه د افغانستان سره په داسې ډول بشری مرستې وکړي چې د دوی په باور ګټه یې د طالبانو حکومت ته ونه رسیږي یا په مستقیمه توګه هغه مرستې د طالبانو حکومت ته رانه شي. که څه هم د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو لخوا په افغانستان کې بشری مرستې دا اوس هم دوام لري او په بیلابیلو برخو کې کامیاب شوی دی چې یو لړ لارې چارې پیدا کړي، خو په پراخه کچه افغانستان ته د بشري، روغتیایي او نورو مرستو رسول لا هم د طالبانو د حکومت د په رسمیت نه پیژندل کېدو له کبله اغېزمنې دي. په دې کې د نړۍ په بشري سازمانونو هم فشارونه په زیاتېدو دي او همدارنګه د نړۍ په بیلابیلو ادارو باندې هم فشارونه په زیاتېدو دي چې په افغانستان کې باید بشري مرستې ورسي. موږ د طالبانو د حکومت د خدمتونو د ارزی مرستیال عبدالباری عمر ته بلنه ورکړې وه، همدارنګه بشری مرستو د طالبانو د حکومت د بشری مرستو د ویش د کمیسون مشر مولوی شریف الدین تمو بلنه ورکړې وه. اختر محمد راسی چې کارشناس دی، سیاسي او نظامي دی، مهم خبرونه ته را بللی وو. نوراغا صاحبزاده چې په سره میاشت کې د سری میاشتې ویانده دی را سره روخ شوی دی. صاحبزاده صاحب ستړی مشي، ښه دی چې لږ تر لږه تاسو را سره وصل شوی. دا راته ووایي چې اوس سره میاشت په دغه برخه کې چې په افغانستان کې بشري مرستې رسوي مخکخه رول لري په وروستیو ورځو کې، د بشري مرستو په برخه کې په دغه جنوا کانفرانس کې د سری میاشتې غوښتنې څه دي او په څه شي باندې به تاسو ټینګار کوئ، تاسو څه غواړئ له نړۍ نه؟
زه هم په خپل وار سره تاسې ته او درنو میلمنو ته او همدارنګه د تاسې له طریقه ټولو هیوادوالو ته احترامات وړاندې کوم. لکه څرنګه چې تاسې هم په جریان کې یاستئ او اشاره مو ورته وکړله، افغاني سره میاشت په هیواد کې یوازینۍ خیریه ملي بېطرفه او خیرپاله ټولنه ده چې خپلې ټولې کړنې د اصولو سره سم د نړیوال سور صلیب او سرو میاشتو نړیوال غورځنګ د وګونو اصولو مطابق په مخ بیایي. د هیواد په بېلابېلو برخو کې 4 استازولۍ لري او په څنګ کې 2 صحوي دفاتر لري او یو مرکزي دفتر چې د دې ټولو له طریقه چې ده د هیواد په 4 ولایتو کې په لرې پرتو سیمو کې خپل خدمات وړاندې کوي. سره میاشت یو خیریه ټولنه ده، د عمر لرونکي ټولنه ده چې تخمینا له 8 کلو څخه عمر هم په هیواد کې زیات ده. او په څنګ دي کې چې د کومه ناسته چې اوس په دې نیوا کې روانه ده، له بده مرغه په دې کې د افغانستان مشټولنې استازی وجود نه لري.
ډیره زیاته مننه. د سری میاشتې فعالیتونه، سره میاشت خو پخام فعاله وه، تر هغې مخکې هم وه، او د طالبانو په راتګ سره به په مشرتابه کې بدلون راغلی، په فعالیتونو باندې څه اغېز شوی دی؟ څه فکر کوئ چې تاسو هماغسې فعالیت کولی شئ؟ سره میاشت چې پخا دغه ادارې فعالیت کوو،